به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو استوری مشی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند والي د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې په طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکرت و مهم خبرونو سر لیکونه. د اندونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د پاکستان یوې محکمې د جمعیت الدعوه مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي، په کور کې له نظربندي لرې کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته. د خبرونو تفصیل. د اندونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یوه غونډه جوړه کړي. د اندونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. د اندونیزیا عالمانو ویلي دي چې د دې غونډې له لارې به د سیمې او نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ جاکارتا ته ولاړ او ټاکل شوی ویده چې د شنبې په ورځ بیرته کابل ته استون شي. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې ښاغلی عمری د باور رایې د اخیستو لپاره ولس جرګې ته معرفي کړي. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرستو نږدې دوه اونۍ مخکې یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي وو چې د روشان په تحصیلي اسنادو کې ستونزه وه. د لوړو زده کړو وزارت هغه مهال دا خبره رد کړې چې روشان له سرپرستۍ لرې شوی دی. په ترکیه کې د 243 ښځینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیس روزل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پلان لري چې د ښځینه پولیسو شمیر 10000 ته ورسوي او تر اوسه 3600 پولیس شته. د غشمیرې ته د رسېدو لپاره د کورنیو چارو د وزارت پلاوي ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي. په دې ترڅ کې پرون په خوست کې د کورنیو چارو د وزارت د پلاوي مشر غلام محمد راسخ ازادي راډیو ته وویل
په جامعه کې پلکشي یو ډاکټر ته ضرورت دی، یو پولیس هم ضرورت دی. بدون د پولیس تطبیق د قانون مشکل دی.
په خوست کې 14 ښځینه پولیس شته او د تشکیلاتو له مخې 15 ښځینه پولیسو ته په دې ولایت کې اړتیا شته. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید یو مدافع وکیل او یو څارنوال د چهارشنبې په ورځ رویتر آژانس ته دا خبره کړې او ویلي دي چې وروسته له هغې چې د لاهور یوې محکمې د 2 نورو ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظربندي لپاره د پنجاب د سیمه ییز حکومت غوښتنه رد کړه، په پام کې ده چې نوموړی نن خوشې شي. دغه اقدام به هند او د امریکا متحده ایالات دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو حافظ سعید په ممبئی کې په 2 عصري هوټلونو، یو ریل تمځای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د 10 وسلوالو لخوا ترسره شوي وي په لاس لرلو تورن کړی دی. نوی ډیلی اسلام آباد تورن کړی دی چې له هغه سره د دغو حملو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې حافظ سعید چې د جمعیت الدعوا په نوم د یوې خیریه ټولنې مشر دی ونیول شي او محاکمه شي $10 میلیون انعام ټاکلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې جمعیت الدعوا په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه سخت دریزې ډلې چې پر فعالیت بندیز لګول شوی یوه جبهه ده. متحدو ایالتونو دغه راز پاکستان تورن کړی دی چې هغو سخت دریزو ته یې پناه ورکړې چې په ګاونډیو هیوادونو حملې کوي. پاکستان او جمعیت الدعوا دواړو د ممبئی په حمله کې لاس لرل رد کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته، خو پوتین زیاته کړه چې د دې لانجې د سوله ییزې هوارې لپاره به د سوریې د حکومت په ګډون چې کوم لوري په دې قضیه کې ښکیل دي د هغو ټولو جوړ جاړي ته اړتیا شته. پوتین دا خبره د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد هڅې په ختمېدو دي. د روسیې، ایران او ترکیې هڅې د منلې دي. موږ وتوانېدو چې د سوریې د ماتېدو مخه ونیسو. موږ اجازه ورنکړه چې نړیوال ترهګر پر دې هېواد واکمنان شي او انساني ناورین رامنځته کړي. روسیه او ایران د سوریه په باندې شپه کلنې جګړې کې د بشر الاسد رژیم ملاتړ کوي. ترکیه او متحده ایالاتونو بیا د یو شمېر یاغي ډلو حمایت کړی چې له واکه د اسد د لرې کېدو هڅې کوي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپله استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. حریری پرون له فرانسې څخه لبنان ته تر ستنېدو لږ وروسته وویل:
لقد عرضت اليوم استقالتي.
مان خپل استعفا خغلی ولسمشر ته وړاندې کړه. د صبر غوښتنه وکړه او راته ویل چې استعفا را سره خوندي کړم تر څو په دې اړه نور سلا مشورې وکړو او د استعفا پر سیاسي علتونو او عواملو وغږیږو. حریری د نومبر په 4 په سعودي عربستان کې خپل استعفا اعلان کړی و. له هغې مودې را په دې خوا په لبنان کې سیاسي وضعیت یو ډول کړکېچن شوی دی. د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر په پلازمېنه حراری کې پرون وویل چې دا د نوي غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده. ایمرسن مننګاګوا چې تمه د سبا به د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي، د حاکم زانو پی ایف ګوند د دفتر مخې ته د زرګونو کسانو یوې غونډې ته وویل: د خلکو غږ د قدرت غږ دی. موږ نن د یوې نوې غوړېدلې ډیموکراسۍ شاهدان یو. د سیشن به پورز درنوي کلن رابرټ موګابي له جمهوریت ریاست استعفا وکړه. موګابي وونه ورسته تر دې استعفا وکړه چې پوزیانو دای په خپل کور کې نظر بند کړ. موګابي و د شکاله ولسمشرو د رواني میاشت په پیل کې د مننګاګوا چې د دمرستیالو برطرف کړی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پر راپورونو کې اوري چې د هلمند والید مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پر لپسې 15 ورځې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې دوام لري، طالبانو ته د نننۍ مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي.
ولسوالی کجکی، موسقلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
په شمال زون کې 209 شاهین قول اردو چارواکي وای په تیرې یوې میاشت کې دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د هوایي او کوماندوي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. دغه راز د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې په درزاب او قشتېپه ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو له امله د سیمې د پرسیمه ډیر اغیز شوی. د غراس په تیر بیا په د تعلیمی بهیر په نړیوالو مسایلو کې هم اوري چې د روسیې، ترکیه او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت اپوزیسیون ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغون کړي. د خبرونه په 2 نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د جون په شیبو کې به واوري چې چای لکله دود شوی.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غزیدلی ده. دینه استفاده کوي.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونه په 2 نیمه کې مهیروي. په هلمند کې د هوا له لارې درنه بمباري روانه ده. دا بریدونه د یکشن بې له شپې پیل شوي او د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې په لسګونو طالبان وژل شوي. دغه راز د مخدره موادو د پروسس او تولید ځینې کارخانې هم له منځه وړل شوي دي. د هلمند چارواکو او د افغانستان د دفاع وزارت په باور د دې هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو د تروریستي روزنو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
په هلمند کې د طالبانو او مخدر موادو پر مرکزونو نن 15 مده چاوي بریدونه ادامه لري. د هلمند والی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په څلورو ولسوالیو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې تر اتیا ډیر طالبان وژل شوي دي. حیات الله حیات وی چې تر دې دمه څلور ولسوالۍ هدف ګرځېدلې.
عملیات ګسترده از طریق هوا مشترک است.
د هوا له لارې ګډ عملیات د ناټو او د افغانستان د هوایي ځواکونو پیل شوي دي. تر اوسه په شمالي او جنوبي هلمند کې په څلورو ولسوالیو کې دا بریدونه شوي. په شمال کې په کجکي، موسی کلا او واشیر کې، او په جنوب کې په دیشو کې.
جنوبي ولسوالۍ دیشو است.
د هلمند والی تر تیر ماښام پورې په موسی کلا کې د اته دېرش طالبانو، په دیشو کې د دیرش طالبانو، په کجکي کې د دولس طالبانو، او په واشیر کې د پنځه طالبانو د وژلو ادعا وکړه. داسې نتایج شوي خبرونه خپاره شوي دي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د دغو بریدونو پر مهال نه ملکیان هم وژل شوي دي. خو د هلمند والی وایي چې حکومت ژمن دی چې تحقیقات وکړي. بل لور ته د افغانستان ملي دفاع وزارت دا ردوي چې د دې عملیاتو پر مهال دې ملکیان وژل شوي وي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې تر پرون ناوخته پورې په لسګونو اغېزمن بریدونه په هلمند کې ترسره شول.
65 ضربې هوایي مثلا تنهادر ولایت هلمند اجرا شو.
15 شپته هوایي بریدونه په هلمند کې شوي چې د مخدر موادو 22 فابریکې له منځه تللي، د ماین جوړولو 2 فابریکې له منځه تللي، او د ترهګرو یو دوه مرکزونه له منځه تللي دي. د لویدیځو اژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق له لارې له 200 تر 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوي دي. تیره اونۍ ملګرو ملتو په یوه راپور کې خبر ورکړ چې سږ کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د ادارې د راپور له مخې په هلمند کې سږ کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوي دي.
و موردل چې د هلمند والی د مخدره موادو د تولید او د طالبانو پر مرکزونو د هوایي بمباریو په ترڅ کې چې پرلپسې 15 ورځې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې دوام لري طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کوي. په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو چارواکي بیا وایي چې په تېره یوه میاشت کې د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته د هوایي او کماندوي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شاهین قول اردو ویاند نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو ته په دې اړه یو لړ نورې څرګندونې کړي. تفصیل یې له مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی پر رپورټ کې.
په شمازون کې د 209 شاین قول اردو چارواکي وایي چې د هوایي او کمانډوز واکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیره میاشت کې په 50 شمالي ولایتونو کې کابو 500 توریستانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 شاین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د عملیات د خالد شپږنیوي عمومي عملیاتو په چوکاټ کې د کمانډو او هوایي ځواکونو لخوا په بلخ، سمنګان، سرپل، جوزجان او فاریا ولایتونو کې ترسره شول. ښاغلی جمشیدی په تیره میاشت کې د افغان دولت مخالف وسلوالو ته د وخت تلفاتو په اړه وویل. دو سوه اوه اتیا تنه طالب وسلوال په 50 شمالي ولایتونو کې وژل شوي دي، او یو سلو اته اویا تنه نور یې ټپیان دي، او اووه دېرش تنه نور افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي دي، خو کره شمېره یې د شاهین قول اردو ویان لخوا په ډاګه نه شوه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په شمال زون کې د افغان دولت مخالف وسلوالو په مینځ کې بهرني توریستان هم شامل دي، چې په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د افغان دولت پر وړاندې جګړه پر مخ بیايي. د شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی وایي چې د وشوشي وسلوالو ترمنځ ازبکستاني، تاجکستاني او پاکستاني طالب جنګیالي هم شامل دي. هغه په دې اړه وویل: طالبانو ته په وخت تلفاتو کې د هغو کسانو مړي هم شامل دي چې بهرني جنګیالي دي. دوی د ازبکستان، تاجکستان او پاکستان تابعیت لري، او د افغان ملت ځواکونو په وړاندې جګړه پر مخ بیايي. د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د مخنیوي په هدف اوس مهال ډیری هوایي ځواکونه او کمانډو سرتیري د شپې لخوا تروریستان هدف ګرځوي. د شاهین قول اردو ویاند وایي چې همدا اوس مهال د یاد نظامي اړې کشفي برخه او ځمکني ځواکونه په بلخ، جوزجان او فاریا ولایتونو کې خپل محاربوي عملیات پر مخ بیايي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. داعش وسلوالو د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت په درزاب او قشتېپه ولسوالیو د زده کړې پر بهیر سیوری غوړولی دی. په دغو ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي د دغې ډلې د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نشي تللی، او له خپلو کورنیو سره د زده کړو د دوام لپاره امنو سیمو ته کډه شوي دي. جزئیات د فریپا ظاهر پر رپورټ کې اورئ.
اوس مهال د جوزجان ولایت په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې نږدې 25 زره زده کوونکي د داعش وسلوالو د ګواښونو له کبله ښوونځیو ته نسي تلی. د دغه ولایت پوهنې رئیس مني چې په همدې ولسوالیو کې 4 ښوونځي تړلي دي چې 2 په درزاب او 2 په قوشتېپه کې دي. عبدالحی یشین ازادي راډیو ته وویل دغو دوو ولسوالیو ته له راتګ سره سم داعش وسلوالو تر هر څه د مخه د پوهنې په برخه کې خپل بندیزونه ولګول. دی وایي د داعش تر واک لاندې سیمو کې په عمومي ډول ښوونځي تړلي دي.
د هر نقطه و محل کې داعش رسید،
هرې سیمې ته چې داعش ورسید هلته ښوونځي وتړل سول. نه یوازې ښوونځي بلکې مدرسې هم وتړل سوې او ورپسې یې ټول امکانات چور شول.
د دغو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي اوس د خپلو زده کړو د دوام لپاره نورو ولسوالیو ته تللي دي. سوریا یوه له دغو زده کوونکو ده. هغه چې اوس د زده کړو د دوام لپاره د شبرغان ښار ته تللې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمه یې اوس د داعش وسلوالو په کنټرول کې ده. د وای په قوشتېپه ولسوالۍ کې خلک په ویره کې ژوند کوي او حتی له خپلو کورونو نسي راوتلی. ښوونځي تړلي دي، نو له همدې کبله شبرغان ته راغلی یم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم. خو بل لور د جوزجان د پوهنې ریاست د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د پوهنې د وضعیت په اړه ډاډ ورکوي. د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کړو پر مخ خنډ او د ښوونځیو تړل کېدل یوازینی ستونزه نه ده. په قوشتېپه او درزاب کې خلک د روغتیایي خدماتو د نشتوالي څخه هم شکایت لري. په تېره بیا د ژمي په سړو شپو ورځو کې په جوزجان ولایت کې د افغانستان د ځوانانو پارلمان یوه غړي اناهیتا حیدري د داعش او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د پاتې خلکو د ژوند په اړه اندېښنه لري او وایي یوازې هغه کسان چې وسې درلود له دغو سیمو وتلی دي، خو بې وسه خلک لا هم د زده کړو تر څنګ د روغتیایي خدماتو او نورو اسانتیاوو څخه بې برخې دي. دا وایي هلته ورځ تر بلې د تاوتریخوالي سطحه لوړیږي. د جوزجان ولایت د مسولینو په خبره داعش ډله له 2 راهیسې د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې فعاله ده. تېره اونۍ د دغه ولایت چارواکو د داعش وسلوالو په ډله کې د یو شمېر بهرنیو اتباعو خبره هم کړې وه او ویلې وه چې هغوی په سیمه کې افغان ځوانانو ته پوځي روزنه ورکوي.
د جوزجان په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو کې د زده کړې پر بهیر د داعش د وسلوالو د فعالیتونو د اغیز په باب مو واورېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه وایي لا هم په ملي پروسو کې د افغان میرمنو د فعالې ونډې په وړاندې ستونزې شته. د ښځو په برخه کې د دې دفتر مشره ټولنیز محدودیتونه زده کړو ته نه لاسرسی او د ښځو په وړاندې د ستونزو د لرې کولو په اړه د اغیزمنو اقداماتو نه ترسره کول عمده ستونزې ګڼي. پرون په دې اړه یوه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما له افغان میرمنو سره د مشورتي ناستو په دوام وایي چې د پخوا په پرتله په ملي پروسو کې د افغان میرمنو ونډه کمه شوې ده. د ښځو په برخه کې د دغه دفتر مشر ریبیکا تاورس د چهارشنبه په ورځ د ښځو یوې مشورتي ناستې ته وویل حکومت باید په ملي پروسو کې د میرمنو د مهمې ونډې لپاره ټول امکانات برابر کړي. د اغلی تاورس په خبره ټولنیز محدودیتونه زده کړو او عامه ځایونو ته د میرمنو کم لاسرسی او په ټوله کې نامنیو د میرمنو خډب کړی ده.
ټولنیز محدودیتونه د دې لامل شوي چې میرمنې تحرک ونه لري او همداراز زده کړو ته نه لاسرسی بله ستونزه ده. موږ په افغانستان کې یوازې 19% باسواده میرمنې لرو او همداراز په هیواد کې 63% میرمنې رسمي اسناد نه لري، چې دا ټول په ملي پروسو او په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د میرمنو د ګډون پر وړاندې لوی ننګونې دي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې هغه هم په دغه ناسته کې ګډون کړی وو په ملي پروسو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د میرمنو پر فعال ونډې ټینګار وکړ. تداماچی اماماتو همداراز ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید د میرمنو د بشپړې ونډې د ډاډمن کېدو لپاره جدي ګامونه پورته شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ځینو افغان میرمنو هم تل په حکومت په ملي پروسو کې دوی ته د فعاله ونډې د نه ورکړې له کبله انتقادونه کړي دي. جمهوري ریاست بیا دا نه مني چې ګواکې په ملي پروسو کې افغان میرمنو ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. د جمهوري ریاست د وین مرستیال د واخان مینپال د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه غندونه چې د میرمنو د مشارکت په وړاندې باندې موجود دي د افغانستان حکومت هغه لري کوي او دوی ته د دې زمینه برابروي چې په ټولو چارو کې فعاله ونډه ولري.
د ولسي جرګې پخوانی غړي او مدني فعاله مریم بارکزی بیا د ښځو پر وړاندې د موجوده ستونزو د نه حل د ملامتۍ ګوته تر ډیره حکومت او د یوناما په ګډون اړوند بنسټونو ته نیسي. داخلي بارکزی په خبره د حکومت له هغو اداو سره سره چې په ملي پروسو کې به افغان میرمنو ته فعاله ونډه ورکوي بیا هم رستربلې د میرمنو ونډه کمیږي چې خبیلګې د یوناما تازه اندېښنې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د سهار ته بجې او شل دقیقې دي. ازادي راډیو اوري او اوس به هم صفي الله ستانګزي ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مطالبه ته کتنه کړې ده.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل وروستۍ غنه کې لیکلي چې یو شمېر افغان مشرانو په هلمند ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو په لابراتوار د امریکا د هوایي حملو په اړه انتقاد کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د هلمند ولایت ځینو وکیلانو ښایي د دې لپاره په دې هوایي حملو انتقاد کړی و چې د هغوی په باور ملکیانو ته کېدای شي زیان ورسیږي. یو شمېر نورو بیا په بشپړه توګه د امریکا په لاس د دې کارونو د درولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي الوتکو په هلمند ولایت کې د مخدره موادو لابراتوار نیست او نابود کړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه دا خبره هم لیکي چې د هلمند یو شمېر مشران په دې باور دي چې متحده ایالاتونه باید له پاکستان او ایران سره سرحدي سیمې چې د مخدره موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي هدف وګرځوي. هغوی په خاصه توګه د هلمند د بارامچي نوم یاد کړی دی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې همدارس د ملګرو ملتونو په ولې لیکل شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان یو لامل دا هم دی چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. په مقاله کې راغلي سکال څه باندې 9000 ټنه نشه یي توکي په افغانستان کې تولید شوی چې د وسلوالو طالبانو د تمویل یو مهمه سرچینه جوړوي. ستراتفور امریکایي خبرونه د افغان جګړې په اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. دا تحلیلي مقاله د جنوبي اسیا د یو تیړونکو فیصل پرویز لخوا لیکل شوې چې د افغانستان د کړکیج د هواري په هدف له پاکستان د امریکا په غوښتنو سرخی. په مقاله کې راغلي چې امریکا په پاکستان کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د پیدا کېدو او وژنې قضیې ته په کتو له شک پرته دا وموندل چې د پاکستان پوځ له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. لیکوال ویلي امریکا چې د نړۍ په کچه تر ټولو قوي پاوز دی بیا هم نه دی توانیدل چې لزانه کمزورې پاکستانی پاوز د ته اړ کړی چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پرې کړي. د ستراتفور په مقاله کې راغلي پاکستان د خپل ایجاد لورځي راهیسې نیابتي جګړې مخته وړي. لمړی سره له افغان مجاهدینو ملاتړ کړي او بیا یې په وروستیو کې د طالبانو ملاتړلې او تر اوسه دې کار ته دوام ورکوي. ستراتفور خبرونه چې د امریکا د جیوپولیټیک او استخباراتو یو ګډ پروګرام دی د فیصل پرویز په حواله لیکي چې پاکستان د ځان د بقا لپاره د نیابتي جګړو او د وسلوالو ډلو د ملاتړ مخینه لري.
ازادي رادیو اوري. د روسي ترکي او ایران ولسمشرانو په سوچ کې په غونډه کې موافقه وکړه چې د سوریې د لانجې د هواري لپاره د حکومت او اپوزيشن ډلو مشران د خبرو لپاره سره راغون کړل. د غونډې مخکې د روسي ولسمشر د سوریې ولسمشر بشار الاسد سره کتلی وو او روسته ویل چې هغه د دې ته تیار دی چې په هیواد کې پارلماني او د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې انتر سره کړي. نور تفصیل د احمد شبر پرپور کې.
د روسي ایران او ترکیه مشرانو موافقه وکړه چې د سوریې د حکومت او اپوزيشن ډلو مشران د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سره راغون کړي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسي په جنوب کې د سوچي په شار کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د ترکیه له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره تر خبرو وروسته وویل موشت بهرنیو چارو له وزیرانو د سانګړو څنګه له استاسو او له دفاعي جوړښتونو څخه غوښتدي چې لښنوري هڅه وکړي تر څو دلته په سوچ کې د سوریه د خلکو د غونډې ترکیب معلوم شي او نیټه تعین شي. عمومي نظردارۍ چې په داخله او خارج کې بیلابیل سیاسي ډلې همدارس مذهبي او قومي ډلې خبرو ته سره کښې د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه درې اړخیزې خبرې ډېرې ګټورې بللې. تر اوسه دا څرګندنه ده چې په سوچي کې به کېدونکې خبرې د سولې له نورو خبرو سره څه توپیر لري. ملګرو ملتو په جنوا کې د سوریې د شخړو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او روسیې، ایران او ترکیې بیا د همدې ستونزې د هواري لپاره له یوې مودې را په دې خوا د قزاقستان په مرکز استانه کې خبرې شروع کړې دي.
بل لور ته پرون د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د سوریه د حکومت د اپوزیشن ډلو غونډه وکړه او وی ویل چې د هرې بلې انتقالي دورې تر راتګ مخکې باید بشار الاسد له واکه لرې شي. دوی د دې لپاره غونډه کړې وه چې په جنوا کې د نومبر د 28 نیټې د خبرو لپاره یو استازی معرفي کړي. روسیا او ایران په دې لانجه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د هغو یاغیانو حمایت کوي چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي.
په ایران کې د پرستو فروهر په نوم یو نجلۍ د شنبې په ورځ محاکمه کیږي. د هغې مور او پلار سیاسي فعالانو چې ویل کیږي 19 کاله مخکې د هغې هېواد د استخباراتو د ادارې لخوا وژل شوې دي. نور جزئیات د فرشته جرالزی په رپورټ کې.
په ایران کې دوه سیاسي فعالان داریوش فروهر او د هغه میرمن پروانه فروهر د 1998 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغوی په خپل کور کې ووژل شو. د هغوی تر قتل وروسته د زیاتو اسنادو او شواهدو لښتوالي سره هم ایراني چارواکو د هغه هیواد پر استخباراتي مامورینو ملامتي ورواړوله او وی ویل چې په خپل سر یې دا کار کړی دی. د هغوی د قتل تر 19 کلیزې وروسته به د شنبه په ورځ د هغوی لور پرستو فروهر په تهران کې محاکمه شي. پرستو فروهر به د هغې د پلار او مور د قتل پاړه مقالې لیکلي او پر انټرنیټي سایټونو یې لیکنې خبرې دي. پروانې فروهر چې د خپل مور او پلار د قتل د 19 کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللې، بیګاله تهرانه د ازادي اروپا او ازادي رادیو د ایران څنګه ته وویل:
سال گذشته هم که من برای برگزاری 18
سال زتیر کل هم کله چې د خپل مور پلار د قتل د کلیزی المنزلو ته راغلی وم، د محکمې له خوا ورغشتل سی وم. پر ما تور لګیدل چې اسلامي مقدساتو تمیز پکاوی کړی او د ایران د حکومت پر ضد می تبلیغ کړی دی. پر ما هم د استخباراتو ادارې دا تورونه لګولې دي او زه محکمې ته ورغشتل سویم. د داریوش او پروانی فروهر وژل کېدل په ایران کې د هغورون اندو او لوستو کسانو د قتلونو په سلسله پورې تړاو لري چې په ایران کې د زنجیرۍ قتلونو نوم ورکړ شوی دی. تر 19 کلونو وروسته د ایران د استخباراتو وزارت پرستو فروهر چې هنرمند ده او په جرمني کې اوسي، خو هر کال په مني کې د خپل مور او پلار د یادولو لپاره تهران ته ځي محاکمه کوي. هغه اوس په تهران کې ده.
اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې وایي د لرغونو هنري آثارو د اصلي هنري آثارو پیژندګلوي سخته شوې ده.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاوند پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیشندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینې وښوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
دغه نشری توکي چې دي د حکومت خپله نه غواړي چې ورک شي او دوی خپله په دغه خوشحال بې کاروبار ټوله د دغه څخه دي معاش وسلو بمبارونه ټوله بس پر ملکیانو باندې دي. زما پیغام وړو مقاماتو ته دغه دي دا بمبارونه دي بند کړي. زه د کندهار ولایت نه د اتحاد نیوز خبره کوم شراغه چې دا بمبارو دنه کې نور افغانان ورونه ټوله په شهادت رسولي دي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه محمد اکبر اکبر د هلمند ولایت څخه خبر کوم چې دغه داودی ازادي رادیو د څوتنو اوریدونکو نظرونه چې په تیر بیا په هلمند ولایت کې په ورستیو کې د بمباریو په اړه نظر څرګند کړی و. دوی وایي چې دغه بمباری اکثرا ملکیانو ته تاوان رسوي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د انډونیزیا د عالمانو شورا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر محمد کریم خلیلی په مشرۍ له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. نجیب الله خواجه عمری د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وټاکل شو. تر دې مخکې عبداللطیف روشان د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست و. په ترکیه کې د 233 خزینه افغان پولیسو روزنه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه. دا تعلیمي دوره څلور میاشتې ده. په ترکیه کې د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې نږدې 3000 افغان پولیسو روزل شوي دي. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د حافظ سعید په نوم پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظربندي لري شي چې په ممبئی کې د 2008 میلادي کال د حملو اصلي ترابل کېږي. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو ښه چانس شته. پوتین دا خبرې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په سوچي ښار کې د غونډې په پیل کې وکړې. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په بیروت کې د خپلو ملاتړو په منځ کې اعلان وکړ چې خپل استعفا د اوس لپاره بیرته اخلي. او د زیمبابوې راتلونکي ولسمشر ایمرسن مننګاګوا په پلازمینه هراری کې پرون وویل چې دا د نوې غوړېدونکې ډیموکراسۍ پیلامه ده. ټاکل شوی چې نوموړی د ولسمشر په توګه سبا د لوړې مراسم ترسره کړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو شته. د ویب پاڼې پته مو هم ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې که غواړئ چې په دې اړه چې چای په نړۍ کې لکله دود شوی دی او څه ځنګلتیاوې لري د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام کې نور معلومات اوریدلی شئ.
څلور زره کاله پخوا د مسیح علیه السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې بیا وروسته هند ته انتقال شوی او بیا افریقا ته تللی او بیا نور د آسیایي هیوادونو کې دا غځېدلی ده. دې نه استفاده کوي.
د غرازه د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو مخکې دی چې د غوډو اونیز پروګرامونو ته وار ورسیږي یو بل ټولنیز د ټولنیز ستونزې په باب یو موضوع راخلو. په یو تازه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو د نړیوال بهیر په نوم یوې مسې خپور کړی ویل شوي چې د نړۍ په کچه د هغو خلکو چې کار نه لري 15% ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځوانانو کې د بیکارۍ فیصدي تیر کال یوازې 13% وه. خو داسې ګڼل کېږي چې د روان کال تر پایه به د بیکارۍ فیصدي 13.1% ته لوړه شي. په افغانستان کې هم د بیکارانو په ډله کې ډیری ځوانان دي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر رپورټ کې اوري.
په یو تازه رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند خپور کړی ویل شوی چې د نړۍ په کچه د هغو خلکو چې کار نه لري 15% ځوانان دي. دا په داسې حال کې ده چې په ځوانانو کې د بیکارۍ اندازه تیر کال 13% وه. په نړۍ کې د ځوانانو د کار په اړه رپورټ د دوشنبې په ورځ خپور شوی او پکې ویل شوی چې سږ کال په نړۍ کې څه باندې 70 میلیونه ځوانان بیکارونه وو. دا د 2009 میلادي کال په پرتله چې په نړۍ کې د کار بحران اوج ته ورسید یو څه پرمختګ څرګندوي. هغه مهال شپږ او یا اشاریه و فیصد ځوانان په ټوله نړۍ کې د کارونو له نشتوالي کړېدل. د اندېښنې وړ مسله دا ده چې ښایي په 2013 میلادي کال کې 200 نور ځوانان هم له کارونو بې برخې شي. په 2013 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند وایي د افریقا په شمالي هیوادونو، عربي نړۍ او جنوبي امریکا کې زیات ځوانان کارونه نه لري. په دې سیمو کې د 2013 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ ډېر ځوانان بې کارونو شوي دي، خو په همدې موده کې په اروپایي اتحادیه، شمالي امریکا او د افریقا په جنوبي هیوادونو کې د ځوانانو لپاره کارونه زیات شوي وو. د رپورټ په حواله د اقتصادي ودې او د ځوانانو لپاره د کار موندنې د پروګرامونو ترمنځ د اړیکو د نشتوالي له امله به د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه په خپل ځای پاتې شي. په نړۍ کې د اقتصادي ثبات کمزورتیا هم د ځوانانو له بیکارۍ سره په تړاو کې ستونزه بلل شوې ده. په 2018 میلادي کال کې د ځوانانو لپاره د کار موندلو نړیوال روند د ښځو د بیکارۍ اندازه زیاته بللې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې د کار په نړیوال مارکیټ کې د ځوانو ښځو ونډه د نارینهو په پرتله څه باندې 14.5% کمه ده. رپورټ وایي چې د نارینهو په پرتله ډېرې زیاتې ښځې کارونه نه لري.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفدولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو که د میرمنو د ستونزو پاره بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره لست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینهو عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته، هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس، کثرت د نفوس دی او کمال د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ په کندۍ او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکي دي یا عارض دي حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دی راورسیږي، او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې پوهېږي چې دغه میراث ذوی الفروض عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردانه، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کسر د نفوذ ما مخکې اشاره کړه، دا هم دی څه خپله په ذاتو که یا په محاکمو که هم ستونزی چه اغای نسبت دی قلت دی افرادو نده، خطبا چه اشخاص افراد کمی زون که دی خپل زون پرابطه که مریضی کور مشه حضور و غیاب جلسه، دقا باعث که چه مشکلات په محاکمو که بلاندی رسی او چوک چه انتظار دی محاکمو نده تا وقول ری چه باید زما دوسیه زر تر زر حل سی، نو دقا اسباب عوامل دی زه امیدوار دی دینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کړي او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کوي هغه د انتظار وباسي.
ډېره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوې وي؟
تاسو چې سوال وکړئ چې تخطی او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کې، یو جزایی موضوعات یا حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سرندوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سرندوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون جزایی که دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و همیست، استناف هم یو همیست او تمیز دو همیسته، چې دا ایچ امکانات نری په دسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشری حقونه سرغړونه سوی ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کی او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه دغه هغه مهم حق چې دی بشري، چې هغه ازادي ده، هغه ازادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه ازادي دی او انسان ده، چې هغه باید سلب نسی. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمی دي، محسوس کیږي نه، که کسوینې ډېر کمی. او په جزایی موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیرت صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویندو ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې یا ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کیدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپل اسنادونو سره، د خپل عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي، د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ. مونږ انشاء الله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي، او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو، او دوی سره به مونږ انشاءالله خپله مرسته کوو. سره
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاس وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو. مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د اوبو بندوبست
وکړو. فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه تر دا مهاله د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته داسې څوک راغلي چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي، او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خویندې، هغه ورونه، خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي، د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده، دوی ورسره همکاري کړې ده، د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې دوی سره همکاري کړې ده، مشکلات ورته رفع کړي، محترم قضاتو سره کتنه او دید و وادید سره په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړې ده او مونږ د هغوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی، مشکلات حل سوي دي، ورسره موارد زیات لرو، خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي که نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاشت مخکې یو خور راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي، هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی، په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع وله، مال دا خو د دې په مهر کې ده، نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحله ته یعنی صنفي مرحله ته انتقال سوله، دا په طور د نمونه یو مثال فشرده متصل د نوم اخیستلونه علاوه داسې موضوعات سوي دي. مونږ د خپل متنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې له مربوطه ارګانو سره غږېدلي او هغوی هم په ډېر ورین تندي باندې قبله کړې ده، موضوع محول سوې ده بعدي محاکمو ته، چې بعدي محاکم به مونږ انتظار دیدې باسي چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي، نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ نه وي چې چای نه استعمالوي. چای زموږ د ورځني ژوند په دوران کې ډیر کارول کیږي. تاسو به سهار هم چای څښلی وي، یا به اوس چای څښئ، او یا به د چایو له نوم اورېدو سره غواړئ چې چای وڅښئ. خو آیا کله مو په دې اړه فکر کړی چې دا چای کله او څنګه رامنځته شوې؟ آیا د چایو له ارزښت خبر یاست؟ که چیرې غواړئ د چایو له تاریخ او ارزښت خبر شئ، نو راځئ وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، د چای د کلمې ریشه د چینایي ژبې پورې اړه لري، او دا ځکه چې چای د لومړي ځل لپاره په چین کې پیدا شوی. د نړۍ ډېرې کمې داسې سیمې به ووینئ چې هلته به د چایو استعمال په نشت برابر وي، خو په آسیایي هیوادونو کې د چایو استعمال د فرهنګ یوه برخه ګرځېدلې. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر د چایو د تاریخ په اړه وایي.
چای عربي ژبه کې دیتا شای وایي، شین کلمه په انګلیسي کې دیر ټی وایي، او موږ پښتو فارسی کې ورته چای وایو. کله چې بشر ژوند پیل کړی دا ځینې دغه د خوراک او د استفادې توکي تدریج سره راغلي دي. خو مخکې له مسیح علی السلام نه میلاد نه وایي چې 4000 کاله پخوا د مسیح علی السلام میلاد نه مخکې په لومړي ځل کې دا په چین کې، بیا وروسته هند ته انتقال شوی، او بیا افریقا ته تللی، او بیا نور د آسیایي هیوادونو که دا غزیده لیده دین استفاده کهی. پا افغانستان که دین دیر قدیمی متونو که دین ذکر سویده. دا خود هم بازاری چایین و دا افریقایی و چینایی و دا چایین دیر رایج سویده. خو مک پا افغانستان که خپل طبی چایین دارو، مثلا دا چای بدخشان کنو مالی و چای پا بدخشان که دا چا آغا یو طبی بوتای دا این دا چای خوند و بوی و رنگ، ولی دا سی فکر که تلک چای سر لگ ایل او لگ مانو و چولی گرد کردی دی دا سی خوند لری آغا چای سیهی هم
دا. دیوائی چی دا افغانستان چای دیر خوندوری او زنگری دی، خلا بدبخته پالنه ته یه کار نده شوه. دا چه زنگرانه یه صدا حقا وایی
خسلت داده چه سبایی نوجو شه یه ترماخستانه پور خپر رنگ نبدلی. مغا نرمال حالت که چه کل سبایی و ترمازیگره پا مغا یو حالت که زن نتوره یه رنگ نبدلی. دای دی چه خسلت دا متحده ایالات دی امریکا که سالور یا پینزه رقم چایی رقم رقم پهاری و بعدی نمونه لیکلی و نماد از این داد پا خپل وطنو که خوالی و آلتا نادیده اغا چایی نا چه خل رنگونه و نور رنگونه اغا مچه واشه ولی چه خوانده نکاو ولی آلتا لیکلی و چه دا برون تی او نسواری چای وو هغه چای چیرې نسواری غوندې ولا خو هغه خوان چې په شین چای کې وو یا په تور چای کې هغه په هغه چایو کې نو او ډیر زیات استفاده کوي لدینا افغانان استفاده کوي ترکان استفاده کوي ترنه ډیر چای خوري ترکان معمولا تور چای ډیر خوري عربان ته استفاده کوي خو عربان به قهوه ور سره استعمال او چینایان په دې کې ډیر برلاسي دي او ډیر استفاده کوي ترنه
نو موري وای چې د چایو د رواج د په اړه بیلا بیلې کیسې او داستانونه موجود دي خو په اوس وخت کې چای د یو ځانګړي فرهنګ مڼه خپله کړي او په افغانستان کې استعمال بیخي زیات دی. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال محمد نبی صلاحی بیا د چایو د دودیزو ډولونو په اړه وایي.
د چای په برخه کې خو په افغانستان کې ولکې چې چای ور په چین کې پیدا شو او چای درې ډوله ده، شین چای، تور چای، د شیدو چای یا شیر چای. په افغانستان کې شین چای عام دی، تور چای کم خلک څښي او د شیدو چای یا شیر چای یا تر خو وختونه کې به د معتبرینو خوراک. بیا افغانستان کې د پښتونخوا طرف ته هلته زیاتره بیا د شیدو چای ډېر عام دی، د شین چای رواج کم دی. تر ډېره وخته پورې ساینس پوهانو د چای د ارزښت په برخه کې پر تحقیقات نه و کړي، خو تقریبا لس کاله مخکې د ساینس دانانو یو کمیسیون په دې برخه کې منظم ریسرچ وکړو، تحقیقات یو دا اعلان کړه چې د چای څښل د انسان د صحت لپاره ډېر ګټور دی او د چای څښل زیاتره د سکون لپاره، د ذهني سکون لپاره او د خوړو په هضم کې خاص نقش لري. په افغانستان کې په عموم کې دا ویل کېږي چې کله چې نهانو هغلته د چای بوټی یا ونې وکرلې نو اول یې خلک میلمانه کړل، تر دوو میاشتو پورې دوی خلک میلمانه کول. کله چې خلکو په دې عادت پیدا کړ بیا یې ورو ورو په هغه باندې یو کمه بیه کړه.
ښاغلی صلاحی زیاتوي چې په پخوا وختونو کې چای د ځانګړي او مالدار قشر د استعمال مشروب و، مګر د وخت په تیریدا سره یې ټولو اقشارو ته لار ومونده. نوموړی د خپل پلار محمد الله خیر افغان د کتاب ایوی خاطرې ته اشاره کوي او وایي چې د حبیب الله کلکانی په دوره کې په لوګر کې د یو خان میلمانه و.
شروای پخ کړی و، مستی و ارسه ورسره و. په دې وخت کې خو دغسې څراغونه لکه دا اوس دي دا هم نه و. شروا کاسې یې کېښودلې، وښه یې راوړه. نو د کور خاوند د موږ د زیاتې میلمه پالنې په وجه یوې شیشې ته ورلاس کړ. دلته د نسوارو شیشه او د مرچو شیشه ګډې ایښې وې. نو هغه په عوض د دې چې هغه د مرچو شیشه راواخلي د نسوارو شیشه یې راواخیست او د شروع په کاسو باندې نسوار واچوه. کله چې ټولو په یوار باندې کاسو ته لاسونه ورچیچ کړه او خاپم راپورته کړو چې ګوري مرچ نه دي بلکې نسوار دي. نو هغه یو کس چې دا پورته کړه هغه سره ټوپک و، هغه ولټول ټوپک یې راواخیست او زه به د کور خاوند په دوه دوه نه تم کېدل د هغو مختزار سره غلطي شوې ده، نظر نه دي د نسوارو شیشه ده، نسوارو شیشه و مرچ یو جایخي و. ما دغه تیاره ده شیشه غلطه کړه. په ډېر مشکل باندې دا سړی موږ کېناو او له هغه نه وروسته بیا د چای وخت سو. د چای په وخت کې د کور والا تریخ چای واچو ټولو ته، هغه سې تریخ چای واچو. بیا موږ یو چې موږ خپل لګاسته ورته ټلیفون یغه ته فون یعنی په تل سره یو یغه ته چای واچو. د تریخ چای پورته کړ، بیا یې ټوپه کور ولټولې. ټوپک بیا د کوروال ته په دود باندې تم کیږي چې دې سړي خو مخکې په شروع کې زار اچولي وسې په چې کې زار واچول. چای تریخ چای وو. بیا ما سړی سره کېنو اچي چې پښتنه او په خیرت خو به یې غوي تاسې له غرو راغلي له کوم ځای راغلي سړی دا تریخ چای دا دلته موږ په دې کې برنده واچول. د دې د استنباط وو چې تر دغه وخته پورې تقریبا یعنی څه کم یو پیړۍ راځي د افغانستان په ډیرو سیمو کې خوږ چای رواج وو، یعنی تبه برایا غړه چې به ورچول او تریخ چای نو عام کچېفته عام وای. نو دا سړی چې سینم تقریبا د 15 کالو کې د هغه به چیرته چخلی و. نو زه یې له دینه دا نتیجه اخلم چې په افغانستان کې هم اول خوږ چای رواج سوی دی، تر خچې رواج ورسته پیل شوی دی چې دا د یوې پیړۍ نه اضافه و.
لیکوال او څېړونکی سید نظیم سعیدی بیا وایي چې په افغاني ټولنه کې چای ځانګړی ارزښت لري. دا چې دا ارزښت یې څه دی هغه وایي.
ولو که تاسو ورته ډېره ښه میلمستیا هم کړې وي خو چې چای ور نه کوي نو هغه میلمستیا ټوله په سیل لاهو کېږي. معنا دا چې په افغاني ټولنه کې د فرهنګ جز دی او دا فرهنګ دومره عام دی چې څوک چاته چای نه ورکوي یو ډول بې همته یا ډوډۍ مار یا هر څه ورته وایي نه ګڼل کېږي. معمولا موږ چې سهار راشو دفتر ته لومړنی کار زموږ دا وي چې باید چای راته چا دم کړی وي او یا یې دم کړو. د چای خو تر ټولو یو لوی کمال دا دی چې کله سړی ستړی وي او یا تاسو کله فکر کړی وي, ډاکټران هم دغه توصیه کوي چې یو څوک کله ډېر تږی شي او داسې فکر کوي چې جلی وهي یا د جل وهلو خوا ته ځي, نو په دغسې حالاتو کې بیا یو سپارښتنه دا کېږي چې په چای کې باید ایل یا لاچی چې ورته وایي واچول شي او لږه زیاته واچول شي. د دې یو ښېګڼه دا ده چې دا چای زیږی راځي هغه تنده ماتوي, او دویمه خبره دا ده چې هغه د جل مخنیوی کوي.
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې د چایو بیلابیل ډولونه لکه د ګلابو, پودینې, زیتون, لیمو او داسې نور رامنځته شوي, خو شین چای بیا د افغاني ټولنې تر ټولو زیات استعمالیدونکی چای دی.
او بیا په افغاني ټولنه کې خودوم را هم شوی چې د ډوډۍ نه مخکې د ډوډۍ نه وروسته یو څوک کراشي ولو کار څومره چای څښلی وي هم به ورته چای اچوي. او که ستاسو فکر وي په دې وروستیو کې چې دا کوم بهرنیان افغانستان ته راغلي, حتی تاسو باور وکړئ چې امریکایان دا انګلیسان او دغه خلک موږ دومره په چای روږدي کړي چې کلم کوم ملک سره ځي اول ورته وایي چې ملک صاحب شنې چای راوړه, خو سره د دې چې هغه خلک چای ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. اوبه دي هغه اوبه
ښاغلی داود ناظم چې د شنو چایو عملي دی او وایي چې چای د نیکوتین په نوم یو کیمیاوي ماده لري چې په ډیر استعمال سره یې سړی عملی کیږي او ستړیا هم کموي. نوموړی د چایو د ګټو او ډولونو په اړه وایي.
یا ول بل سره سات سالا کین وای چې راځم سره یو چای وخورم, دا بخی د فرهنګ یو جز ګرځیدل دی, او دا چای د دې ټولنې له دی آب او هوا له دی یخنه یو دې سره هم ډیر سازګاری لري, وجود ډیر نرم کی زین نور انواع چایونو هم استفاده کوي, چغه زین درمانی خاصیت هم لري, چغه د بیل نه څه د ویالو بیل نه دغه هم په چای کې واچول شي ډیر هم ښه طعم ور کوي, هم ښه خوشبو لري او هم زین امراض او تزین مشران وای چې مفید ده. همداسې د زیتون او پانه دا هم چای په جوشوبو کې چې واچول شي وای شول شي هم درمانی خاصیت لري او هم ښه طعم لري. د دې پسند که زین گیا ویدی چه لکویی چای پا نامه بانده یادی اگی در یونانی دکانداران خرسوی اقا هم دیر خلق تر استفاده کهوین, معمولا لده قشانو چخ استفاده کهوی طولنه که همدارنگ دی گلاب و پانه دیر خلق پا جوشو بوکی اچوی اقا هم زین خلق استفاده کهوین.
ده نظم بخبره چی پایو برس که چلور وقت چای سکی او کچیر چای ونس که دستی فکر کهوی چی چیور کرده. د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفی بیا د خپل ماشومتوب کیسه کوي او وایي چې تری مولا عبدالجلیل د چایو عملی وو او هر سهار به یې په ځانګړي ذوق چای برابراوه.
بیا به په یو بوتل کې اچولی وو او دا بوتل به بند و چې چای وچ نشي, او بیا به هر سهار زما تریندار راغلله او غوته به وویل چې چای راوړه. نو بیا په خپل اندازه د دې بوتل نه چای ورکه چاینکه په قشغاره یې اصیله چاینکه کې به واچوه, هغه ته بیا تکرار کړه چې دا یوسه کله چې اوبه دې ور واچولې په سکروټو یې کېږده چې اوبه وایشېدې بیا یې راکوز کړه. دا تکرار به هره ورځ ورته کوه او هغو به هره ورځ دا کار کوه. بیا به چې چای راوړ ایل یې په یوه بل بوتل کې میده کړي وو هغه به بیا ور واچول, بیا به د هغو سر پټ کوي ستنې سرپوښې ورته جوړ کړي وو, دا د لاس د ښځو په لاس جوړ شوی, دا به پرې واچوه. دا به تقریبا داسې یو څو دقیقې لس پنځلس دقیقې به دا ایښی وو, دا چای به دم شو, وروسته له هغې به بیا چای راواچوه. نو په دې اساس زه د دې چای عملي شوم.
درنو اوریدونکو, شین چای د وینې غوړ کموي, د روماتیزم د ناروغۍ مخنیوی کوي, د پوستکي د پړسوب مخه نیسي, وازده کموي, د عصبي ستړیا مخه نیسي او ګڼې نورې ښېګڼې لري. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ, www.azadiradio.com, او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401, په کندهار کې 22, په جلال آباد کې 4, په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
بدی په زهل را وری جانان زو کار مان بدی دزڑن